السلام علیکم سات په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سولې تاسو له ازادي رادیو څخه د دې مهال د وروستۍ پښتو خبرې مجلې اوریدونکي یاست. د خبرې مجله ما قسیم سولمل چمتو کړی او رامین کاکړ را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي. په خبرونه کې له افغانستان سره د چین د تازه پوځي مرستو پرتبات باندې راپور لرو. د غرض اوري چې د افغانستان د مشران جرګې غړي وایي افغان حکومت باید د هغو کسانو مخه ونیسي چې له نظام څخه دننه له وسلوالو سره همکاري لري او د غرض د افغان ځواکونو په وژنه کې شکیل دي. نور راپورونه او مسایل هم لرو، خو لومړی احمد تکل ته ور ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راټول کړي.
د سعودي عربستان پاچا د افغان حکومت په مشرۍ په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو هرکلی کړی. عراقي چارواکي د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې په یوه انتحاري حمله کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي او پاکستانی چارواکي وایي چې په چترال سیمه کې د سیلابونو د راوتو له کبله 340 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د سعودي عربستان پاچا د افغان حکومت په مشرۍ په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو هرکلی کړی. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي ملک سلمان بن عبدالعزیز دا څرګندونه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې کړي. خبر پانه زیاتوي چې ولسمشر همداراس له سعودي ولیعهد محمد بن سلمان سره هم کتلي او سعودي ولیعهد هم د افغانستان د حکومت د سولې له بهیر څخه ملاتړ څرګند کړی او ژمنه ورسره کړی ده چې په افغانستان کې د سولې په خاطر به په اړوندو خواوو د خپل هیواد له نفوذ او مشروع فشار څخه کار واخلي. ولسمشر چې د عمرې حج د ادا کولو په هدف د دوه ورځو لپاره سعودي عربستان ته تللی و، نن سهار بیرته هیواد ته ستون شو. د پنجشنبې ورځې په انتحاري حمله کې د وژل شویو افغان پولیسو فاتحه نن په کابل کې د جګپړو چارواکو په ګډون واخیستل شوه. د کابل په عیدګاه جومات کې په دې مراسمو کې ولسمشر، اجرایه رئیس او نورو چارواکو ګډون کړی و. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار له فاتحې وروسته خبریالانو ته وویل حکومت باید د موضوع په جدیت سره تعقیب کړي.
دې موضوع تحقیق او ارزونه وکړو چې هغه څوک چې د نظام په داخل کې د وزارت داخلي په چوکاټ کې دی داخلي هغه د قانون په چوکاټ کې سزا وګوري او یا هغه څوک چې دې پلان گزاري کړی ده.
د پنځمه په ورځ دوه انتحاري برید کوونکو د پغمان ولسوالۍ په کلا حیدرخان سیمه کې د پولیسو هغه کاروان په نخه کړ چې له میدان وردګو کابل ته پر لارو. له حملې وروسته افغان چارواکو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به هر اړخیزه څېړنه وکړي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر له افغانستان سره د چین پوځي مرسته د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د لوړولو لپاره مهمه ګڼي. ښاغلي اتمر نن په کابل کې د چین د پوځي مرستو د لومړی جوپې د تحویلۍ پر مهال وویل دا مرسته د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ پروګرام پیلامه ده. د لسګونه میلیون ډالرو په ارزښت د چین په مرسته کې ترانسپورتي الوتکې، لوژستیکي وسایل او نور تجهیزات شامل دي. عراقي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې په یوه انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د تلفاتو دا شمیره د پولیسو او روغتونونو مسؤلانو چې نومونه یې نه دي افشا شوي تایید کړي. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې نن سهار په یوه آنلاین خبر پاڼه کې ومنه. د عراق د ملکي دفاع یو مقام کاظم سلمان العربیه تلویزیونی چینل ته وویل تیره شپه د پیشلمي پر مهال په دې چاودنه کې د کرادا په نوم د یوې ګڼ مېشتې سیمې ملکي خلک په نښه شول. دارنو داعشیانو نن یو بل جنایت ترسره کړ. دوی د جګړې په جبهه کې لماتو وروسته بیا د ملکي اهدافو پر ضد له خپلو پخوانیو لارو کار اخلي. دا موټر بم چاودنه پر بیګونا ملکي خلکو په داسې حال کې ترسره شوه چې د اختر په درشل کې خریداري کوله. د بغداد په ختیځه برخه کې هم نن یو چاودنه وشوه چې 15 کسان ووژل او 14 نور ټپیان کړل. د بنگلاديش حکومت وایي هغه وسلوال چې په پلازمینه ډاکا کې پرون شلتنه یرغمل ووژل د داعش پلویان نه بلکې د بنگلاديش د خپلو کورنیو افراطي ډلو غړي وو. د دې حمله مسؤلیت چې په پای کې اتلس یرغمل او دوه پولیس افسران ووژل شول داعش ډلې منلی. خو د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان نن وویل دوی د بنگلاديش د جمعیت المجاهدین ډلې غړي وو. بنگلاديش له نن څخه د دوه ورځو لپاره د دې پیښې په خاطر ملي ماتم اعلان کړی. پاکستانی چارواکي په چترال سیمه کې د سیلابونو د راوتو له کبله د 340 کسانو د مړینې خبر ورکوي. د پاکستان د شمالي سیمه چترال ولسوال مغفرت شان نو ویل چې تیر شپه د منسون د موسمي بارانونو او سیلابونو له کبله د چترال په ارسون سیمه کې یو جماعت او څو کورونه ویجاړ شول او یو 40 کسان پکې مړه شول. پاکستانی چارواکي همدارز وایي د خیبر پښتونخوا په اړوند سیمه تربیله بند کې د سخت باران د ورښت له کبله دوه چینایي انجینران مړه شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت یو مقام وایي د ژغورنې ډلو په ایرکوتسک سیمه کې د اوروژنې د یوې نسکورې شوې الوتکې د څلور عملې مړې موندلې دي. د مقام چې نوم یې نه دی یاد شوی، تاس خبري اژانس ته ویلي چې د الوتکې د پاتې لس عملې د موندلو لپاره عملیات روان دي. دا ال شپږویا الوتکه چې د اوروژنې په مقصد د اوبو شیندلو مخصوص ټانکر لري، ولمه ورځ هغه مهال نسکوره شوه چې په یوه ځنګله کې د لګېدلي اور د وژنې له عملیاتو سره یې مرسته کوله. او د اروپایي هیوادونو د فوټبال جام په لړۍ کې نن د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو فرانسه او آیسلند لوبه کوي. د دې لوبې ګټونکی د پنجشنبې په ورځ په نیم پای لوبه کې له جرمني سره مخامخ کیږي. د اروپایي هیوادونو د فوټبال د جام فاینل لوبې د روان یکشنبې په ورځ د پاریس په وخت د شپې په 9 بجو چې د کابل د شپې له 11:30 بجو سره برابرېږي ترسره کیږي.
سب په افغانستان کې د مازدیګر 6 بجې او څه باندې 6 دقیقې سولې او وړاندې په خبرونه کې پر دې موضوعاتو په تفصیل اورېدلی سئ. چین له افغان ځواکونو سره خپل لومړی برخه پوځي مرسته نن افغان حکومت ته وسپارله. د چین سفیر د دغو مرستو د دوام ډاډ ورکوي. د افغانستان د مشران جرګې اداري پلاوی وایي د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغو سوو پولیسو د موټر پر کاروان حمله د هغو کسانو کار دی چې له نظام څخه حقوق اخلي او د دښمن په خدمت کې دي. د ولسمشر د لومړي مرستیال له ملیشو څخه د سرپل د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه هم په همدې خبري مجله کې درسره شریکو. په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یوه کمیټه فعالیت کوي.
کسای اوزار میشن، کسای دستگیر میشن، از توی پولیس به خاطر جلوگیری از این مسائل کار میکنه و این کمیته تا حال 2 شخص خود داشته.
دا خبری مجله متشپژنیم به جو دوام کوي. را سره ملتیا وکړئ. تحصیل آزادی رادیو څخه د دې مهال پښتو خبري مجله اوري. اوسم راځو لومړی راپور ته. له افغانستان سره د چین د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو لومړی برخه نن رسما افغان حکومت ته وسپارل سوه. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د پوځي تجهیزاتو د اخیستو پر مهال وویل چې له افغانستان سره د چین او سیمه ییزو قدرتونو سیاسي او پوځي همکاري له افغانستان څخه د دغه هیوادونو د ملاتړ واضح پیغام دی. په کابل کې د چین سفیر بیا وایي چې له افغان حکومت سره د چین پوځي مرستې به د افغان ځواکونو دفاعي ځواک لوړ کړي. تفصیل د محمد حدیث پر دیس پر ریپورت کې.
د کابل او پیکینګ ترمنځ د پوځي همکاریو په برخه کې د شوې هوکړې پر اساس په لومړي ځل چین له افغانستان سره د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړه. په دغه تجهیزاتو کې پرمختللې وسلې، مهمات، لوجستیکي پرزې او ترانسپورټي الوتکې شامل دي چې د شمیر او څرنګوالي په اړه چارواکو د معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل په پوځي هوایي ډګر کې د چین د پوځي مرستو د لومړنۍ برخې د ترلاسه کولو پر مهال ټینګار وکړ چې دغه پوځي مرستې به افغان ځواکونه پر خپلو پښو ودروي. ښاغلی اتمر وایي له افغانستان سره د چین، هند او روسیې مرستو داسې سیمه ییز ډاټ رامنځته کړی چې افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یوازې نه دی.
دغه مرستې د تروریزم ملاتړو ته هم یو مهم پیغام لري چې دوی د تروریزم په وړاندې د داسې یو لوی سیمه ییز حرکت چې د افغانستان د دولت په ابتکار پیل سوی د تروریزم ملاتړ یې ورو ورو منځوي کړي او منځوي کوي. نو بنان همداسې چې تروریزم به په سیمه کې ملګري ونه لري، د تروریزم ملاتړ به هم په سیمه کې ملګري ونه لري.
حامیان تروریسم هم دوست نخواهد داشت.
افغانستان ته بعد چین د پوزي مرستو دویمه برخه دراتلون کې اگست په میاشت کې وسپارل شي. ل افغان حکومت سره د چین د پوزي همکاري او ژمنه 15 میاشتې وړاندې د چین لوی درسیز جنرال فانګ فینګ هو کابل ته د خپل سفر پر مهال ل افغان چارواکو سره وکړه. په ورته وخت کې په کابل کې د چین سفیر یو جینګ چې د پوزي تجهیزاتو د سپارلو په مراسمو کې ګډون کړی و وایي په پوزي برخه کې ل افغان حکومت سره همکاري د چین مسؤلیت دی.
دا زموږ د دوامدار پوځي همکارۍ پیل دی. چین به تر خپلې وسې له افغان حکومت او افغان پوځیانو سره مرستې وکړي څو د دغې ځواکونو ظرفیت لوړ سي او له خپلې خاورې د ښه دفاع توان پیدا کړي.
د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي او تامیناتي چارو معین غلام سخی احمدزی وایي چې له افغانستان سره د چین لوري په پوځي مرستو کې هغه وسایل شامل دي چې وړاندې د ملي دفاع وزارت لیست چینایي چارواکو ته سپارلی وو. ښاغلی احمدزی وویل چې دغه مرستې د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره خورا حیاتي ارزښت لري او په روانه جګړه کې به ترې ګټه پورته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مو د چین د مرستې په اړه راپور واورېدی. اخوا د افغانستان د مشران جرګې اداري پلاوی وایي د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغو سوو پولیسو د موټر پر کاروان حمله د هغو کسانو کار دی چې له نظام څخه حقوق اخلي او د دښمن په خدمت کې دي. دوی د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې له ولسمشر اشرف غني څخه وغوښتل تر څو د وسلوالو طالبانو په وړاندې قاطع دریځ ولري او د دې ډلې غړي چې د حکومت په بند کې دي اعدام کړي. نجسپی په دې اړه راپور لري.
د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شوو پولیسو د موټرو پر کاروان د ورسۍ حمله په اړه د اکسل عملونو په دوام دا ځل د مشرانو جرګې غړي وایي دا حمله د نظام له داخل څخه طرحه شوې وه او باید د پیښې عاملین معلوم او مجازات شي. د دغې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې د یکشنبې ورځې د جرګې مشري یې کوله ټینګار وکړ که چیرې حکومت د نظام دښمنان ښکاره او مجازات نه کړي دا په دې معنی ده چې د هیواد د پوځیانو په وینې
ما هم یک بار دیگر به دولت وحدت
یو ځل بیا د ملي وحدت پر حکومت غا کوو چې زموږ د اولادونو په وینو باندې سیاسي معاملې و نه کړی او په دې برخه کې چې دی پامرنه وکړي.
د خبري ورسته له هغه مطرح کیږي چې د پنځ شنبه په ورځ دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه حیدر خان سیمه کې د میدان وردګ ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شوو پولیسو د موټرو کاروان تر انتحاري حملې لاندې راوست. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې حملو کې 22 کسان وژل شوي او نږدې 80 تنه نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو غړي افضل شامل ویل کچر حکومت هغه طالبان چې د دوی په بند کې دي اعدام نکړي او هغه سرتیری چې په دې پیښه کې وژل شوی د هغوی وینه له پامه وغورځوي خلک به په دې اړه جدي اکسل عمل وخی.
ما پیشنهاد ما به حکومت غنی امی است.
زما ولندیز د ولسمشر غنی حکومت ته داده چې په هر ډول چې کیږي یو شمیر جنایتکاران چې د بندیانو په نوم د دوی په ملمستونونو کې دي اعدام کړي ترڅو د وژل شوی کسانو لپاره تسلیت وي. له هغه پرته تاسو وړي یا نه خلک په لارو کوڅو تر اوزي او کانټینر څه چې فولادي دیوالونه به همې مخونه نسی.
په کابل کې د پنځشنبه ورځې خنړی حمله او له هغه وړاندې د کابل پل محمود خان په سیمه کې د رجال برجسته د ساتنې پر ریاست حمله روان کال په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې تر ټولو خنړی حمله بلل کیږي. په همدې حال کې جمهور رئیس غنی د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته دند سپارلې تر څو د دې حمله په اړه سیړنه او نتایج جمهور ریاست ته وړاندې کړي. یو شمیر سناتوران بیا وایي حکومت د خلکو تیرستلو لپاره تل دا ډول کمیسیونونه او پلاوی ګمارلي خو بیا دا پیښې له یاده وتلې دي. خو د جمهور ریاست ویان هارون چخنسوري ازادي راډیو ته وویل چې د سیړنو پایلې به له خلکو او رسنیو سره شریک شي او د سیړنو په اړه به پریکړه کیږي.
دغه کمیسیون کار په ډیر جدیت سره د ولسمشر لخوا تعقیبیږي او ان شاء الله تاسو به ډیر ژر د دغه کمیسیون د چړنو په اساس د یو شمیر پریکړو شاهدان ووسی او د سناتورانو د غوښتنو په اړه چې د یو شمیر طالب زندانیانو د اعدام غوښتنه کړې ده دا له وخت مخکې خبره ده او په اړه به یې هم غور وسی.
له دې ټولو سره د مشرانو جرګې بل غړي محمد عالم ازدیار ویل کچېرې حکومت د دې پیښې په اړه چوپه خوله پاتې شي طالبان بل هر وخت د افغان پوځیانو هدف ګرځولو ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري.
د سرپل ولایت یو شمیر اوسیدونکي کابل ته راغلي وایي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ملیشو یې ژوند تریخ کړی دی. خو د ښاغلي دوستم مطبوعاتي کارکوونکي بیا په شمال کې د جنبش د قمندانانو لخوا هر ډول ظلم او زور زیاتۍ په کلکه ردوي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د سرپل یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا له روانو پوځي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي چې دا عملیات د طالبانو پر ضد نه بلکې د یو ځانګړي قوم پر ضد روان دي. دوی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم ځینې قمندانان د طالب په نامو بې ګناه وګړي نیسي، وژنې یې، له کورونو څخه شړي او ځمکې غصبوي. د سرپل دغه معترض اوسیدونکي د یکشنبه په ورځ د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان ته ورغلي وو څو دغه ستونزه هواره سي. د دغو خلکو له ډلې څخه دوه تنو یې له محمد خان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
زه حشمت الله د سرپل ولایت د امام جعفر د کلي یم. د دوستم راتک د دوه درې میاشتې چې کېږي ملیشیا جوړ کړې او شمال خوا ته لاړې. په دې جریان کې هلته پر پښتانه ډېر ظلمونه روان دي. چې د جنرال صاحب دوستم قمندانان یا پخواني دا چې کمال په نوم د یو پاینده دی، زما خپلک اګان دي چې په امام جعفر کې د سرپل په اشاره کې دي. دا سوچ په مخ کې دا روژه کې د قمندان د دوستم دی موسی خان نومي یو پوسټر ورته ورکړی د شهره مبین کې. د شهره د قسمت څخه د زموږ خپل زما پلار کلا ده او بل د زما د ماما کلا ده. د زموږ د نیکه کورونه دي، دا یو ویشتل په مرمې دیوالونه سوري کړي. اوس هم تاسو کولای شئ مطلب لاړ شئ هلته ګرد شندید ګوایي.
محمد هاشم ساغزی د سرپل د ولایت
زما خپل پښتون په ساحه کې په منطقې کې ورکیږي او ګرد زه خپل په تور نیو کې رمزما مشر راضی بند کیږي. د علي زو د قوم مشر شاول خان دی دا راضی ورته سل کور دوا سه کور زر کور تر شاول ار دی به شرګان پورته شو تزغلی وای زموږ مشر وړاندې بند سو مشر زندگی سپکار.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال د سرپل په ګډون یو شمیر شمالي ولایتونو ته تللی او هلته د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. د اجرایي رئیس لومړی مرستیال له سرپل څخه راغلي کسانو ته ول دا ډول کارونه عبدالرشید دوستم نه بلکې هغه کسان کوي چې خپل سری وسلوال دي او نامنه یو دغه ډول فعالیتونو ته زمينه برابره کړې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند نظر واخلو، خو له هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم مطبوعاتي کارکوونکي حبیب قویش ازادي راډیو ته دا ډول شکایتونه په کلکه رد کړل.
زه د داسې پیښو شاهد نه یم. زه دا څرګندونې ردوم. د ولسمشر لومړی مرستیال وړاندې د دې چې عملیات پیل کړي له ټولو امنیتي ځواکونو سره جلسه نیسي او ټینګار کوي چې څوک باید ونه ځورول شي او هیڅ چا ته زیان ونه رسیږي، او که چا دا کار وکړ د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې به مجازات شي.
ښاغلي قویاش زیاته کړه هر څوک چې په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري نو له دوی سره دې شریک کړي څو دا ډول قضیې تعقیب شي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وای په روان لمریز کال کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو لپاره لازمه مبارزه نه ده سوې. د دغه وزارت مرستیال باز محمد احمدی نن په کابل کې خبري ناستې ته ویل د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره موجوده امکانات کافي نه دي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د کورنۍ چارو وزارت وای د ظرفیتونو کمواله د نړیوال ټولنې نه همکاري او په جګړه کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو بوختیا هغه لاملونه دي چې په نام نسیمو کې د کوکنارو د کښت پر وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده. د دغه وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې تایید کړه چې سکل د تیر کال په پرتله د کوکنارو د کښت مخه نه دی نیول شوې.
متاسفانه امسال نتونستم. ما اعتراف میکنم که
په خوشنۍ سره چې سشکل ونتوانیدو، زه اعتراف کوم چې په کافي ډول ونتوانیدو چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسو او د کښت سطح ټیټه کړو. په دې برخه کې یو ښه پروګرام جوړ نسو. اوس مهال په نام نسیمو لکه جنوب لویدیځ، ختیځ او شمال ختیځ کې چې ځینې سیمې په غیر مستقیم ډول د طالبانو تر ولکې لاندې دي، کوکنار پکې 90% کرل سوي. موږ اجرایي ریاست ته یوه طرحه وړاندې کړې چې وضعیت بدل سي، ځکه چې په خوانیو پروګرامونو نتیجه نه ده ورکړې.
احمدی وای د مخدر مواد پر ضد د مبارزې لپاره د 1200 پولیسو غوښتنه کړې چې د دې مبارزې لپاره نوي پروګرامونه عملی شي. د وبل پکار د چې د کوکنارو د کیخ د منځوړلو لپاره ظرفیتونه جوړ او پولیس په مسلکي وسایلو سمبال شي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې د مخدرو موادو د منځوړلو په هدف 600 عملیات شوي چې په نتیجه کې 300 کسان نیول شوي دي. دغه معینیت په تیرو کلونو کې هم ویلي و چې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې پولیس تر ډېره ځایه له تروریزم سره په جنګ اخته دي. د چارو پوهان وای د مخدرو موادو پر ضد مبارزې کمزوري د ملي او نړیوالې ټولنې د انګیزې له کمزورۍ سره تړلې ده. د مخدرو موادو پر ضد مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد وای
استراتیژي پلان پروګرام ها همه بسیار معقول و زیباست.
استراتیژی پلان او پروګرامونه ټول معقول او ښکلی دي، خو هغه څه چې نسته هغه د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره د حکومت، خلکو، نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو اراده ده.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې په خاطر دې اجرایی ریاست ویلي و چې د مخدرو موادو پر ضد مبارزه یو نړیواله ستونزه ده او د نړۍ د هیوادونو ګډې همکارۍ ته ضرورت لري. جنرال خدایداد وای د نړیوالو همکاریو ترڅنګ په دې برخه کې د سیمو د اوسیدونکو او بزګرانو همکاري هم مهمه ده او حکومت ته پکار ده چې په دې اړه هڅې وکړي سو دغه مبارزه جدي شي.
گفت و شنود
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
خو دمګړې د ازادۍ رادیو ته غوږی است. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یو کمیټه کار کوي. دا چې دا کمیټه څه ډول کار کوي د رحمت الله افغان په راپور کې به په دې اړه جزئیات وورو.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی او زندانی کولو د مخنیوي په خاطر موظف شوی کمیټې په پلازمینه اسلام آباد او د دغه هیواد په یو شمیر نورو ایالتونو کې کار پیل کړی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې د پاکستان د ایالتونو د پولیسو او سرحدونو وزارتونو او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت استازي غړیتوب لري.
یک کمیټه ایجاد شوه
په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د زور سیاتی د مخنیوي په هدف یو کمیټه جوړه شوې. دغه کمیټې تر اوسه دوه ناستې کړي، یوه مرکزی کمیټه هم فعاله شوې. له دې سره په خوا کې ایالتي کمیټې هم موجودې دي. شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې په خپلو کارونو یې پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په پېښور کې د افغانستان قونسلګرۍ رسنیو ته ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو له 2000 څخه زیات افغان مهاجر نیولي او زنداني کړي دي. خو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په دې اړه ارقام ضد او نقیض دي. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر تیره اونۍ په پاکستان کې د افغان قونسلګرۍ له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې زنداني افغان مهاجر به له څېړنو وروسته خوشې کړي. پاکستان د نړۍ د هر هیواد په پرتله د ډیرو افغان مهاجرو کوربه دی. دا مهال په پاکستان کې کم له کمه 1.5 میلیون افغان کډوال ثبت شوي او 1 میلیون یې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي. که څه هم په پاکستان کې د 1.5 میلیون هغه افغان کډوالو چې قانوني اسناد لري د کارتونو موده یې د جون د میاشتې په 1.5 پای ته ورسېده، خو پاکستان د 6 میاشتو لپاره د دغو کارتونو موده تمدید کړه. د کډوالو چارو وزارت وای په تورخم کې د افغان او پاکستانی پولیسو ځواکونو ترمنځ د رامنځته شوی وسلوال نښتې وروسته پاکستان د افغان کډوالو په خاصه توګه د هغو کډوالو ځورول پیل کړل چې قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کډوالو کمیسون وایي چې افغان حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړې دي. د دغه کمیسون رئیس شیر علي احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید د دې لپاره ناستې وکړي او یو رای حل راوباسي، ځکه چې افغانان باید چې نور خپل وطن ته راشي او چې کوم نه راځي دا باید چې خارجیانو هلته یونیسیار او کوم د مهاجرنو دغه چې د هغوی سره رابطې وکړي چې آینده دپاره دوی سره دوی سره تکلیف پیدا شي او موږ به هم کوشش ورته کوو.
له بل پلوه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د کډوالو د حقونو تامین د پاکستان د حکومت له مکلفیتونو څخه دی. د کډوالو ځورول او په هغوی محدودیتونه وضع کول ټولو منل شویو نړیوالو نورمونو سره پټه کار کړي دي.
ژوند ازادي
خزینه په سړي اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګول وخت درشري
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي ډېر ژر به د اوبو د منابعو د هر اړخیز مدیریت لپاره یو نوی پروژه پیل کړي. ناجي صفي په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي دا پروژه په څلورو بیلابیلو برخو کې د اوبو د منابعو د هر اړخیز مدیریت په برخه کې کاریږي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو د کادرونو او متخصصینو ترمنځ د علمي نظرونو تبادله، د ظرفیتونو پیاوړتیا، د دغو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پراختیا او د متخصصینو او محصلینو ترمنځ او یو د بل له ظرفیتونو څخه استفاده د دغې پروژې مهمې برخې دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویان بصیر عظیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل لدې پروژې څخه هدف دا دی سو د ولایتونو او د ټول هیواد په کچه اوب مدیریت کړي.
هدف از مدیریت همجانبه آبیا
د اوبو د هر اړخیز مدیریت هدف دا دی سو موږ وکولای شو چې د ولایتونو او کلیو په کچه د اوبو خو مدیریت ولرو او د سیمه د خلکو نظریات ولرو. موږ غواړو چې په افغانستان کې د اوبو حوزې تقوی شي او کوم مسلکي کسان چې په دې حوزو کې دي ځانګړي زده کړې وکړي سو وکولای شي چې په خورا ښه معاصریت پلانونه جوړ او له پروژو سرنه ولري.
نوموړي وویل دا 15 کلنه پروژه د امریکا د پراختیایي ادارې یا USAID په 5.5 میلیونه ډالر مجموعي لګښت په راتلونکو نږدې ورځو کې پیلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د فرا د بخش آباد برېښنا بند قرارداد، د کاسا زر او د هلمند د کجکي پراختیایي بند مطالعاتي تفاهم لیک په دې وروستیو کې لاسلیک شوی او په هرات کې د سلما برېښنا بند فعالیت پیل شوی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان هم د افغانستان د اوبو د مدیریت په برخه کې د ظرفیتونو جوړولو لپاره لدی پروژې هرکلی کوي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بنگلاديشي چارواکي وایي د دې هیواد په پلازمینه ډاکا کې د وړ مشپې حمله کورنیو افراطي وسلوالو ډلو کړې ده. لدې مخکې داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی و. احمد تکل د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د بنگلاديش حکومت وایي هغه وسلوال چې په پلازمینه ډاکا کې د جمعې په ماښام شل تنه یرغمل ووژل د داعش ډلې غړي نه بلکې د بنگلاديش د خپلو کورنیو افراطي ډلو غړي وو. د بنگلاديش د پولیسو عمومي قمندان شاهد الحق نن وویل هغه 15 بریدکوونکي چې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ووژل شول مخکې د امنیتي ځواکونو تر تعقیب لاندې وو. نوموړي همداراز په ډاکا او نورو ښارونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. موږ امنیتی تدابیر زیات کړي. د سرتیرو د ځای پر ځای کولو په اړه مو له جګپړو چارواکو سره 2.5 ساعته غونډه درلوده او اوس به دا پروګرام د عمل په ډګر کې پلی کوو. د دې حمله مسولیت چې په پای کې 13 یرغمل او 2 پولیس افسران ووژل شول داعش ډلې په یوه آنلاین خبر پاڼه کې منلی، خو حکومت پرله پسې له دې انکار کوي چې په بنگلاديش کې بهرني جنگیالي فعال دي. د بنگلاديش د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان نن وویل چې دوی د بنگلاديش د جمعیت المجاهدین ډلې غړي وو. دا ډله له څه باندې 10 کلونو راهیسې په بنگلاديش کې ممنوع اعلان شوې ده. پولیسو د هغو شپږو بریدکوونکو نومونه او تصویرونه خپره کړي دي چې د 11 ساعته نښتې په پای کې ووژل شول. اووم بریدکوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی او دا مهال تحقیقات ترې روان دي. پولیس وایي چې په دې حمله کې د ایټالیا 9، د جاپان 1، د امریکا 1، د هند 1 او د بنگلاديش 2 وګړي وژل شوي دي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي د خپل هیواد د اتباعو پر مړینه خپګان وښوده او ویل د دې پېښې قربانیان ټول هغه کسان وو چې د بنگلاديش له خلکو سره د مرستې لپاره هلته تللي وو. دا د ډېرې خواشینۍ خبره ده. د جمعې ورځې په ماښام 9 وسلوال کسان په ډاکې ښار کې یو رستورانت ته ننوتل. 13 کسان یې یرغمل کړل چې وروسته یې ټول ووژل. د بنگلاديش امنیتي ځواکونو د نښتې په پای کې 15 یرغمل هم وژغورل. ځینو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې وسلوالو بهرانیان له بنګلاديشي اتباعو څخه جلا کړل او بهرانیانو ته یې وویل چې د قرآن کریم آیاتونه تلاوت کړي. د سرچینو په وینا وسلوالو همداراز له بنګلاديشیانو څخه وغوښتل چې خپلې سترګې بندې کړي څو د بهرانیانو وژنه ونه ویني. بنګلاديش له نن څخه د دوو ورځو لپاره د دې پیښې په خاطر ملي ماتم اعلان کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا تروریستي برید غندلی. امنیت شورا تیره شپه وویل تروریزم نړیوالې سولې او امنیت ته تر ټولو جدي ګواښ دی او هیڅ راز پوله او سرحد نه پیژني.
له دې سره د دې پښتو خبری مجلې وخت هم پای ته ورسېدی. د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکاره فریبا واحدي سټوډیو ته راغلې ده. مهرباني
قسیم جان. سپاس از خودتو. خسته نباشی و یک سلام به شنونده هایی که تازه با رادیو زدی پیوستند. ساعت 6:30 شام عصر به وقت کابل از شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان امروز انگام تسلیم گیری محموله ای از کمک های نظامی چین گفت که کمک های نظامی و سیاسی چین و دیگر کشورهای منطقه به افغانستان پیام واضح برای تجدید مبارزه با تروریسم است. در این مورد بیشتر در همین مجله خبری خواهید شنید. اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را داریم که جاوید نعیمی تقدیم می کند.
سرخط ها پادشاه عربستان سعودی از پروسه صلح تحت رهبری افغان ها حمایت کرده است. رهبران و مقام های افغان در مراسم فاتح خانی قربانیان حمله پنجشنبه در کابل شرکت کردند و از سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان 43 قربانی گرفت. مشروع خبرها. پادشاه عربستان سعودی از گفتگوهای صلح با رهبری حکومت افغانستان اعلان حمایت کرده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی و ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی در ملاقاتشان بر مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کردند. آقای غنی همچنان در دیدار با ولیعهد عربستان سعودی گفته که علمای جهان اسلام از طریق یک فتوا تروریسم را پدیده ضد اسلام معرفی کنند و مسلمانان را به خاطر مبارزه با این پدیده تشویق کنند. محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با تایید این موضوع از موضع حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح حمایت کرده و تعهد سپرده است که به منظور تأمین صلح در افغانستان از نفوذ و فشارهای مشروع کشورش بالای تمامی جوانب استفاده خواهد کرد. مراسم فاتحه خوانی نیروهای پلیس که در حمله انتحاری روز پنجشنبه در کابل جان دادند با شرکت مقامهای ارشد حکومتی امروز برگزار شد. در این مراسم که در مسجد ایدگاه برگزار شد، بر علاوه رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی و رئیس مشران و جرگه نیز شرکت داشتند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه پس از مراسم فاتحه خوانی به خبرنگاران گفت حکومت باید این موضوع را به گونه جدی پیگیری کند. اگر کسی در داخل نظام و چارچوب وزارت داخله در این رویداد دخیل بوده باشد، در چارچوب قانون مجازات شود و یا کسی که این حمله را طرح‌ریزی کرده دشمن است، مخالف مسلح است و نیروهای کشفی ما با آنها برخورد کنند. دو انتحار کننده کاروان فارغان اکادمی پلیس را که از میدان وردک به کابل می آمدند روز پنجشنبه در منطقه قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان مورد حمله قرار دادند و این رویداد 32 کشته و 80 زخمی بر جا گذاشت. مشاور امنیت ملی افغانستان کمک های نظامی چین را برای تقویت نیروهای امنیتی کشور خیلی مهم می داند. محمد حنیف اطمر امروز هنگام تحویل گیری نخستین محموله کمک های چین گفت این کمک نظامی آغازگر برنامه مشترک دو کشور برای مبارزه با تروریسم است. از سوی هم سفیر چین در کابل می گوید با کمک نظامی کشورش که ارزش آن به 10 میلیون دلار می رسد توانایی نیروهای دفاعی افغانستان بیشتر می شود و آنها می توانند از خاک و مردم خود به گونه بهتر دفاع کنند. در کمک های امروزی وسایل ترانسپورت هوایی و لوجستیکی شاملند و قرار است محموله دوم کمک های چین در ماه آگوست وارد افغانستان شود. این هم تحولات منطقه و جهان. در نتیجه یک انفجار نیرومند و مرگبار در مرکز شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 75 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها گروه داعش این انفجار را با بمب‌گذاری در یک موتر انجام داده. سلمان کاظم یک مقام نظامی عراق امروز گفت داعش در انتقام از بازپسگیری شهر فلوجه این حملات را انجام داد. جریمه اخرى من جرائم داعش جبنه این یک جنایت دیگر توسط بزدلان گروه داعش است. زمانی که آنها شکست زیاد را در خطوط مقدم جبهه متحمل شدند، بروش‌های گذشته رو آوردند و غیر نظامیان را هدف قرار می‌دهند. این انفجار مردم بیگناه را هدف گرفته که در آستانه عید مشغول خریداری بودند. گروه داعش در یک بیانیه اینترنتی مسئولیت این حمله را که صبح وقت در یکی از مناطق مزدحم بغداد رخ داد پذیرفته است. در یک تحول جداگانه در انفجار بمی که آن هم در موتر جاسازی شده بود، 5 تن در شرق بغداد کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. سیلاب ها در شمال پاکستان حداقل 43 قربانی گرفته است. مغفرت شاه شاروال چترال امروز گفت که بارندگی های موسمی و سرازای شدن سیلاب در جریان دیشب در این منطقه 41 قربانی گرفت و چندین خانه و یک مسجد را در منطقه آرسون چترال تخریب کرد. با گفته ای وی، وضعیت خراب آب و هوا مشکل بزرگ را برای بیرون کردن اجساد از میان سیلاب ها و شناسایی آنها ایجاد کرده است. در یک تحول جداگانه دو انجینیر چینایی در بارندگی شدید در بند تربلا در ایالت خیبر پشتونخوا جان دادند. حکومت بنگلادش میگوید حمله مسلحانه در یک رستوران در داکا با گروه داعش ارتباط ندارد. حسد زمان خان وزیر داخلی بنگلادش امروز گفت افراد گروه جماعت المجاهدین بنگلادش این حمله را انجام دادند. پیش از این گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته بود که در رویداد پنجشنبه دخیل بود، اما وزیر داخلی بنگلادش این ادعا را امروز رد کرد. در این حمله 20 تن به شمول 2 مامور پلیس و 18 خارجی کشته شدند. و در ادامه بازی های فوتبال جام ملت های اروپا 11:30 امشب فرانسه با آیسلند به میدان خواهند رفت. برنده این بازی روز پنجشنبه با جرمنی در مسابقه نهایی وارد میدان خواهد شد. در یک بازی هیجانی و پر از استراب، جرمنی دیشب توانست ایتالیا را در ضربات پنالتی شکست دهد و راهی بازی نیمه نهایی شود. پس از بازی امشب 2 روز وقفه خواهد بود و چهارشنبه ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان پرتغال با ویلز در یکی از 2 دیدار نیمه نهایی به میدان خواهد رفت. این بود خبرها و حالا هم در ادامه مجله خبری حاضر با فریبا واحدی باشید.
با تشکر از جاوید نعیمی برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان، ساعت 6:36 عصر به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. کمک‌های نظامی چین و دیگر کشورهای منطقه به افغانستان پیام واضح برای تجدید مبارزه با تروریسم است.
پیام مهم با حامیان تروریسم که اینا با ایجاد این حرکت بزرگ منطقوی علیه تروریسم و ابتکار دولت افغانستان، حامیان تروریسم مغزوی ساختند.
حمله بر کاروان افسران اکادمی پلیس کار افراد است که از نظام حقوق می گیرند. شمار از باشندگان ولایت سرپل می گویند که ملیشه‌های مربوط به جنرال دوستم زندگی را برایشان تلخ کرده است.
دوستم را تک در 2-3 کیجه ملیشه جوړ کړی او شمال خواته لاړی. په دې جریان کې هلته پر پښتانه ډیر ظلمونه روان دي.
پروژه جدید مدیریت همه جانبه منابع آب افغانستان به زودی آغاز می شود و در 2 حمله به می صبح امروز در نقاط مختلف شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 83 تن کشته شدند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را همراهی کنید. سلام، من فریبا واحدی و همکار بخش تکنیک رامین کاکر را بپذیرید با امید این که تا حالا عصر خوش را سپری کرده باشید. اولین محموله کمک‌های نظامی چین امروز در کابل به حکومت افغانستان سپرده شد. محمد انیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، انگام تسلیم گیری این کمک‌ها به خبرنگاران گفت کمک‌های نظامی و سیاسی چین و دیگر کشورهای منطقه به افغانستان انتقال دهنده پیام واضح برای تجدید مبارزه با تروریسم است. در این میان سفیر چین در کابل می‌گوید با کمک نظامی کشورش که ارزشان به 10 میلیون دلار میرسد، توانایی نیروهای دفاعی افغان بیشتر شده و آنها میتوانند از خاک و مردم خود به گونه بهتر دفاع کنند. گزارش را در این مورد از فرشته ندا میشنوید.
بر اساس تعهدات میان کابل و پکن در بخش همکاری های نظامی، این اولین باری است که چین با افغانستان تجهیزات نظامی کمک می کند. سلاح های پیشرفته، مهمات، پرزه های تیارات ترانسپورتی و امکانات لوجستیکی شامل این کمک چین است. اما مقامات در مورد تعداد و خصوصیات این کمک ها جزئیات بیشتر ارائه نکردند. محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز یکشنبه در میدان هوایی نظامی کابل هنگام تسلیم گیری این کمک نظامی چین تاکید کرد که با استفاده از آن نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به پا میستند. آقای اتمر میگوید چنین کمک های چین، هند و روسیه این را روشن میسازد که افغانستان در راستای مبارزه با تروریسم تنها نیست.
پیام مهم با حامیان تروریسم است که اینا با ایجاد این حرکت بزرگ منطقوی علیه تروریسم و ابتکار دولت افغانستان، حامیان تروریسم آهسته آهسته منزوی ساخته و به انزوا میکشوند. به نظر داره که تروریسم هیچ دوست نخواد داشت در منطقه، حامیان تروریسم هم دوست نخواد داشت.
مقامات افغان میگویند که بخش دوم کمک های نظامی چین به افغانستان در ماه اگست به حکومت این کشور سپرده می شود. حدود 5 ماه قبل لوی درستیز چین هنگام سفرش به کابل با حکومت افغانستان تعهد کرده بود که در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان با حکومت این کشور کمک می کند. لوی درستیز چین همچنان در این سفر طرح مبارزه مشترک افغانستان، پاکستان و چین با تروریسم را نیز مطرح کرده، گفته بود که تروریسم تهدید برای منطقه بوده و کشورهای منطقه باید در امر مبارزه با آن تلاش های منظم بکند. از سوی هم یو جینگ سفیر چین در کابل گفت این مسئولیت چین است که در بخش نظامی با افغانستان همکاری نماید. وی میگوید افغانستان و چین هر دو با تهدید تروریسم مواجه است و چین مشترکاً با افغانستان در راستای مبارزه با این پدیده همکاری میکند.
این آغاز همکاری های دوامدار نظامی ما است. چین از حالا با حکومت افغانستان و نظامیان افغان همکاری میکند که ظرفیت نیروهای افغان بیشتر گردد تا توان بهتر دفاع از خاک خود را پیدا نمایند.
از توی هم غلام سخی احمدزی، معین تامینات و لوجستیک وزارت دفاع، میگوید در میان اولین محموله کمک های نظامی چین وسایل شامل است که پیش از این لیست آن را مقامات وزارت دفاع به مقامات چینایی سپرده بودند. آقای احمدزی گفت که این کمک برای نظامیان افغان ارزش حیاتی داشته و در جنگ جاری علیه تروریسم از آن استفاده مؤثر خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سلام، را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. مشران جرگه افغانستان میگوید حمله بر کاروان افسران اکادمی پلیس کار افراد است که از نظام حقوق میگیرند و در خدمت دشمنان نظام هستند. هیئت اداری این جرگه در نشست امروز از رئیس جمهور غنی خواست تا در برابر طالبان قاطعیت اختیار کرده و از این گروه را که در بند حکومت هستند القاویز کند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
در موجی از واکنش‌ها در برابر حمله مرگبار بر کاروان افسران اکادمی پلیس، اعضای مشران جرگه افغانستان می‌گویند این حمله از درون نظام طرح‌ریزی شده بود و باید عاملان آن شناسایی و مجازات شوند. فرهاد سخی، معاون اول مشران جرگه که رهبری نشست روز یکشنبه این جرگه را بر عهده داشت، تاکید می‌کند که اگر حکومت دشمنان و سازماندهندگان نظام افغانستان را شناسایی و مجازات نکند، به این معناست که خون نظامیان کشور را به معامله گرفت.
ما هم یک بار دیگر به دولت وحدت ملی صدا میزنیم که خون اولادهای ما را به معاملگری سیاسی خود نگیرند و در این عرصه توجه جدی کنند. حق ماست که ما از اولاد از این وطن نظارت کنیم که برناق شهید نشن و دشمنان داخل نظام شناسایی کنن و به چنگال قانون بسپارن.
به گفته مقام های امنیتی کشور، حمله در قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان از سوی دو انتحار کننده صورت گرفته بود. به گفته این مقام ها انتحار کننده اولی مواد انفجاری همراهش را در برابر کاروان افسران اکادمی میدان بردک منفجر ساخت و حمله کننده دومی موتر مملو از مواد انفجاری را به یکی از مادرهای حامل این افسران کوبید. در این رویداد که روز پنجشنبه رخ داد، 32 پلیس کشته و 79 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال افضل شامل، یکی از اعضای مشران جرگه، میگوید اگر حکومت طالبانی را که در بند هستند اعدام نکند و خون افسرانی را که در این رویداد جان باختند نادیده گیرد، مردم اکثر عمل جدی نشان خواهد داد. حمله روز پنجشنبه در برابر کاروان افسران اکادمی پلیس پس از حمله در برابر ریاست رجال برجسته در پل محمود خان شهر کابل که در آن بیش از 60 تن کشته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند، مرگ بارترین حمله در برابر نیروهای امنیتی کشور در سال روان گفته شده است. رئیس جمهور غنی به وزارت امور داخله دستور داده است تا چگونگی حمله روز پنجشنبه را بررسی و نتایج آن را بر ریاست جمهوری ارائه کند. در همین حال شماری از سناتوران میگویند حکومت برای فریب دادن مردم پیوسته کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و هیئت بررسی کننده تعیین کرده است و در فرجام این رویدادها به باد فراموشی سپرده شده است. اما هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور، در صحبت با رادیو آزادی میگوید به زودی نتایج بررسی‌ها را در این باره با مردم و رسانه‌ها شریک می‌سازند. برای رئیس جمهور در روشنایی این بررسی‌ها در این باره تصمیم خواهد گرفت.
درخواست از کمیسیون رئیس جمهور خودشان با جدیت تعقیب می‌کنه کارشان و ان شاءالله به زودی شما شاهد بعضی از تصاویر با در روشنایی هفته کمیسیون می‌باشین. مبنی بر تقاضای سنا که بعضی از طالبان اعدام شوه قبل از وقت است، شاید بتونیم که سرانجام غور میشه ان شاءالله.
با این همه محمد علم ایزدیار، یکی از اعضای مشران جرگه، میگوید اگر حکومت در برابر این رویداد خاموش بماند، طالبان بیشتر از گذشته به آماج قرار دادن نظامیان کشور روحیه خواهند گرفت.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
ساعت 6:45 دقیقه عصر به وقت کابل است. تشکر فراوان که با رادیو آزادی هستین. شمار از باشندگان ولایت سرپل به کابل آمده و میگویند که ملیشه‌های مربوط به جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، زندگی را برایشان تلخ کرده است. آنان برای ارائه شکایاتشان نزد معاون اول ریاست اجرایه مراجعه کردند. اما دختر مطبوعاتی جنرال عبدالرشید دوستم در شمال هر نوع ظلم و بی‌عدالتی را از سوی قماندانان جنبش رد میکند. جاوید حسن‌زاده این موضوع را دنبال کرده است.
شمار از باشندگان ولایت سرپل از راه اندازی عملیات نظامی از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابراز نارضایتی کرده و میگویند این عملیات بر علی طالبان مسلح نه، بلکه بر علی یک قوم خاص ادامه دارد. آنان میگویند که قماندانان مربوط به جنرال عبدالرشید دوستم مردم بیگناه را به نام طالب اسیر گرفته، از خانه هایشان بیرون آورده و میکشد و در ضمن زمین هایشان را نیز غصب میکنند. این باشندگان متعرض ولایت سرپل به روز یک شنبه نزد محمد خان معاون اول ریاست اجرایه آمده تا برای این مشکل یک رای حل دریافت گردد. حشمت الله و محمد آشم، دو تن از این باشندگان سرپل، پس از ملاقات با محمد خان معاون اول ریاست اجرایه به خبرنگاران گفتند:
دوستم راتک دا دوی درمیش چکیر ملیشه جوری کری و شمال خواهت لاری.
از آمدن دوستم که دوسته ما می شود ملیشه سازی کرده و به طرف شمال رفت، در این جریان بالای پشتونها ظلم زیادی ادامه دارد. قماندانان جنرال دوستم به نام حاجی کمال و دیگرش پایند است. زمین کاکاهای خودم در شهرک امام جعفر است. در چند شب قبل در ماه روزه قماندان دوستم که موسا خان نام دارد در شهرها برایش پوسته داده است، در آنجا دیوارهای خانه پدرم، پدر کلانم را با مرمی زدند. شما می توانید از نزدیک ببینید.
در منطقه ما پشتون ها زنده غیب می شوند و به اتهام آنها هم من بازداشت می شوم. بزرگان ما زندانی می شوند و بزرگانی که صدها خانه در عقبشان ایستاده است.
این شکایات در حال مطرح می گردد که حدود دو ماه قبل معاون اول رئیس جمهور به شمول سرپل به شماری از ولایت شمال سفر کرده و در آنجا عملیات بر علی مخالفان مسلح را آغاز کرد. معاون اول ریاست اجرایه به افراد متعرض از سرپل گفت این کارها را عبدالرشید دوستم نه، بلکه افراد مسلح غیر مسئول انجام می‌دهند و امنی‌ها زمینه را برای این گونه فعالیت‌ها فراهم کرده است. محمد خان اطمینان داد که این مسئله را با رئیس جمهور و رئیس اجرایه افغانستان شریک می‌سازد.
این حالت نباید ادامه یابد و باید جلوان گرفته شود. من حتمی و ضروری این موضوع را با رئیس جمهور و رئیس اجرایه شریک می سازم.
تلاش کردیم تا نظر حزب جنبش ملی بر رهبری عبدالرشید دوستم را در مورد این موضوع بگیریم، اما با تلاش‌های مکرر موفق نشدیم. اما حبیب قیاش، یک کارمند دفتر مطبوعاتی جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، این گونه شکایات را در صحبت با رادیو آزادی به شدت رد کرد.
اگر دموکراسی نمی بود.
استبداد می بود.
مردم تماما در تاریکی میماندن.
رسانه آزاد نمی شد.
مکتب دختران نمی بود. سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان تایید میکند که در سال جاری خورشیدی مبارزه کافی در قسمت محوه و کشت کوکنار در کشور صورت نگرفته است. باز محمد احمدی معین این وزارت امروز در نشست خبری در کابل گفت که امکانات فعلی برای مبارزه با مواد مخدر کافی نبوده و برای این کار نیاز است تا ظرفیت ها افزایش یافته و پلیس با تجهیزات پیشرفته مجهز گردد. جاوید حسن زاده گزارش میدهد.
معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان، افزایش کشت کوکنار در مناطق ناامن، نبود ظرفیت کافی، عدم همکاری لازم جامعه جهانی و مصروف بودن نیروهای مبارزه با مواد مخدر در جنگ با تروریسم را از دلایل میداند که مبارزه با کشت کوکنار را در کشور با کندی روبرو کرده است. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت روز یک شنبه در کابل تایید کرد که امسال در تناسب با سالهای قبل مبارزه با کشت کوکنار در کشور با جدیت انجام نشده است.
متاسفانه امسال نتانستن، من اعتراف میکنم که کشت به حد کافی محو بکنن، وسط کشت پایان میاد که اینکه یک برنامه‌ریزی دقیق صورت نگرفته با در نظر داشت تهدیداتی که در قسمت مواد مخدر در کشور وجود داره. فعلا 90% از اکثرا کشت تریاک در مناطق ناامن جنوب غرب و شرق و شمال شرق افغانستان که غیر مستقیم تحت کنترل طالبان، ما با ریاست محترم اجرایی یک طرح را پیشکش کردیم که بعد وضعیت تغییر بکنه، برنامه قبلی کارآمد نیست.
آقای احمدی خواهان افزایش نیروهای مبارزه با مواد مخدر گردید و تاکید کرد که باید برنامه‌های جدید عملی برای محو کشت کوکنار روی دست گرفته شود و افزود که برای محو کشت کوکنار نیاز است تا ظرفیت ها بلند نفته برنامه‌های جدید طرح گردیده و پلیس مبارزه با مواد مخدر با وسایل پیشرفته مجهز گردد. این در حال است که با گفته این مقامات در 3 ماه اول سال که فصل کشت و حاصلگیری تریاک بوده است، اقدامات در راستای مبارزه با کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر صورت گرفته است. با اساس معلومات معینیت مبارزه با مواد مخدر، در یک روز گذشته سال جاری نزدیک به 600 عملیات را اندازی شده که در نتیجه آن 740 مظنون در ارتباط با مواد مخدر بازداشت شده است. در سالهای گذشته نیز این معینیت از مصروف بودن پلیس مواد مخدر در جنگ با تروریسم سخن گفته و آن را سبب کندی مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر خوانده است. در این حال کارشناسان افغان برنامه ها را درست می خوانند، اما کندی مبارزه با کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر را نبود انگیزه در سطح ملی و بین المللی می دانند. جنرال خدایزاد وزیر پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر در مورد می گوید:
استراتژی، پلان، پروگرام ها همه بسیار معقول و زیباست و انگیزه در دولت وجود نداره. حتی مردم افغانستان و جامعه جهانی و کشورهای همسایه در راستا علی مبارزه علی مواد مخدر انگیزه نداره.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که پیش از این ریاست جای افغانستان نیز گفته است که کشت و قاچاق مواد مخدر یک مشکل جهانی بوده و مبارزه با این پدیده به کمک و همکاری مشترک کشورهای جهان نیاز دارد. اما آقای خدایداد میگوید در کنار همکاری جامعه جهانی و کشورهای منطقه، همکاری مردم محل نیز یک امر اساسی در این زمینه بوده و حکومت باید تلاش کند با جلب همکاری مردم و دیاقین در مناطق ناامن با این پدیده مبارزه جدی نماید.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که کمیته به خاطر حل مشکلات مهاجرین در پاکستان کار میکند. مشاور مطبوعاتی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت حدود یک هفته میشود که این کمیته آغاز به کار کرده است. آرزو غیاثی در مورد جزئیات دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که کمیته موظف به خاطر جلوگیری از آزار و اذیت و زندانی ساختن مهاجرین افغان در پایتخت و برخی ایالات پاکستان به کار آغاز کرده است. محمد حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که نماینده های پلیس، وزارت سرحدات و ایالات های پاکستان و نماینده سفارت افغانستان در آن کشور عضو این کمیته می باشند.
یک کمیته ایجاد شده در پاکستان، هدف این کمیته جلوگیری از آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان است. خب او حتما کسای آزار میشن، کسای دستگیر میشن از سوی پلیس. به خاطر جلوگیری از این مسائل کار میکنه و این کمیته تا حال 2 نشست خود داشته. یک کمیته مرکزی فعال شده، در کنار این کمیته های ایالتیش وجود داره در هر ایالت پاکستان. یک کمیته تشکیل شده. تازه این کمیته به کار آغاز کرده، فقط حدود یک هفته میشه.
این در حالی است که مقامات قنسلگری افغانستان در پشاور به رسانه ها گفتند که در چند روز اخیر بیش از 7000 مهاجر افغان در ایالت خیبر پشتونخوا از سوی پلیس پاکستان بازداشت و زندانی شده اند. اما مقامات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند که در این مورد آمار زده و نقیض وجود دارد. بر اساس معلومات این وزارت، وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا هفته گذشته در دیدار با مسئولین مهاجرین و قنسلگری افغانستان در پاکستان تعهد نموده افغانهایی که زندانی اند پس از بررسی ها رها خواهند شد. پاکستان نسبت به هر کشور دیگر جهان میزبان بیشترین مهاجران افغان بوده، حداقل 1.5 میلیون پناهجوی افغان ثبت شده و بیش از 1.5 میلیون افغان بدون مدرک در این کشور بسر میبرند. میاد کارت‌های اقامت 1.5 میلیون مهاجر افغان به تاریخ 30 جون سال جاری پایان یافت. اما پاکستان با روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که کارت اقامت مهاجرین افغان را برای 6 ماه دیگر، یعنی تا ختم سال جاری میلادی، تمدید میکند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 103.5 می‌شنوید. وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گوید پروژه جدید مدیریت همه‌جانبه منابع آب افغانستان به زودی آغاز می‌شود. بصیر عظیمی سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو زدی گفت که در چوکات این پروژه روی ارتقای ظرفیت نیز کار می‌شود و این پروژه از سوی آمریکا حمایت خواهد شد. تمیم اغگر در این مورد گزارش دارد.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید پروژه جدید مدیریت همه‌جانبه منابع آب در 4 بخش مختلف کار خواهد کرد. تبادل نظریات علمی میان کادرهای متخصص افغانستان و کشورهای آسیای میانه، ارتقای ظرفیت‌ها، افزایش همکاری با کشورهای آسیای میانه، تبادل متخصصین و محصلین و استفاده از ظرفیت‌های دیگر بخش‌های مهم این پروژه است. بصیر عظیمی سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت هدف از این پروژه مدیریت خوب آب در ولایات و به سطح تمام کشور است.
هدف از مدیریت همه جانبه آبی است که ما بتانیم که مدیریت آب رو در سطح ولایات، در سطح قریه و قصبات داشته باشیم و از خود مردم رو که در ساحه وجود دارن اونها را نظریاتی از اونها رو بیشتر داشته باشیم. ما می‌خوایم که حوزه‌های دریایی در افغانستان تقویت بشه و افراد مسلکی که در حوزه‌ها هستن کورس‌های خاص رو ببینن تا بتونن با موثریت بیشتر هم پلانگذاری کنن، نظر از پروژه ها رو داشته باشن.
آقای عظیمی افزود که این پروژه 5 ساله که 2.5 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد از سوی اداره انکشافی آمریکا یا USAID حمایت شده و در روزهای نزدیک آغاز می‌شود. این در حالی است که اخیراً قراردادهای بندبرخ بخش‌آباد ولایت فرا، کاسا 1000 و تفاهم‌نامه مطالعاتی بنک انکشافی کجکی ولایت هلمند امضا شده و بند سلمای ولایت هرات به فعالیت آغاز کرد. در این حال شماری از آگاهان امور از این که در پروژه جدید مدیریت آب ظرفیت سازی نیز می شود استقبال می کنند. متیولا خروتی یک تن از این آگاهان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما سالانه 5 میلیارد متر مکعب آب داریم و از اون ما 20 میلیارد متر مکعب آب خود استفاده می کنیم و خوشبختانه 80% الی 85% اینمی آبای ما آبای شیرین است و مدیریت آب زمانی میشه که کسایی که در این بخشا کار میکنه ظرفیتشان بالا باشه.
آقای خروتی همچنان میگوید اگر آبهای افغانستان به گونه درست آن مدیریت شود، مشکلات اقتصادی این کشور تا حد زیاد حل خواهد شد. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاحی بند سلما بعد گونه آشکار گفته است که این کشور بر اساس قوانین بین‌المللی آبهای خود را مهار کرده و زمین‌هایش را سیراب خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان عزیز، در آخری برنامه در گزارش از جهان میشنوید که مقام‌های عراق میگویند 2 حمله به می صبح امروز در نقاط مختلف شهر بغداد پایتخت عراق حداقل 83 تن کشته و 176 زخمی به جا گذاشته است. مقیم نایب فشرده گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد تقدیم میکند.
کارکنان اطفایه صبح وقت امروز برای خاموش سازی شعله های آتش، پاککاری ساحه و انتقال اجساد از زیر آوار ساختمان هایی که در نتیجه این حملات منهدم شده سرگرم کار. بر اساس گفته های پلیس و مقامات شفاخانه در بغداد، در مرگبارترین حمله امروز یک موتر بمبگذاری شده در منطقه تجارتی پر ازدحام کراده 78 نفر کشته و 160 تن دیگر زخمی شده. شاهدان عینی میگویند در نتیجه این حمله که پس از سحری با روشنی صبح اتفاق افتاد و دکانهای رخت و موبایل فروشی آتش زده است. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و در یک اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی این گروه به نشر رسیده گفته که هدف آنها مسلمانان شیعه بوده است، اما منابع مستقل این اعلامیه را تایید نکردند. با گفته خبرنگاران اسوشیتد پرس در منطقه، اکثر تلفات این حملات را کودکان تشکیل می‌دهند. ایدر العبادی صدر اعظم عراق چند ساعت پس از حمله از منطقه دیدن کرد و تصاویری که در رسانه‌های عراقی به نشر رسیده نشان می‌دهند که مردم خشمگین بر صدر اعظم فریاد زده او را دزد خطاب کردند. در حمله دومی یک بم در شرق شهر بغداد انفجار داده شد که در نتیجه آن 5 نفر کشته و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی تا کنون به عهده نگرفته است. مقامات پلیس و مراکز صحی شهر بغداد باز هم تلفات در این حمله را نیز تایید کردند.
تشکر از همراهی همه شنونده ها. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسه. برای هر یکی از شما عزیزان افطار خوش آرزو دارم. الله نگهدار شما.